پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه، وخت په خیر. دولس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. یوا افغان امریکایی رینا امیری د افغان ښځو نجونو په چارو کې د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی.
خه پریکړه ده، ځکه چې میرمن امیری په افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري.
د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره د 2020 کال په اړه غږېدلې یو.
قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسی مناسبات ته بدون ور کړی دی، او ځکه نو تنها د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده.
د امریکا ولسمشر جیو بایدن نن په ټلیفون باندې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه له نوریاس نوریا اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان ښځو نجونو او د بشري حقونو د چارو لپاره رینا امیری د دې وزارت د ځانګړي استازي او سټیفاني فوستر د سلاکارې په توګه وټاکلې. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او میکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان ښځو نجونو او د بشري حقونو د چارو لپاره رینا امیری د دې وزارت د ځانګړي استازي او سټیفاني فوستر د سلاکارې په توګه وټاکلې. د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي چې د لوړو تجربو لرونکي او د درناوي وړ دغه مشران به په مهمو د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې دې وزارت ته مشوره ورکوي. وزارت ویلی چې په عمومي سیاست، ډیپلوماسۍ او د مدافع په چارو کې به د دواړو له لسیزو تجربو څخه ګټه پورته کړي. د بیان له مخې بلینکن ویلي چې رینا امیری چې افغاني ول اصل امریکایي ده، د ځانګړي استازي په توګه به د مهمو مسلو د بشري حقونو او د ښځو او نجونو او له نورو له خطر سره مخ قشتونو په برخه کې د دې ادارې او د امریکا د ملي امنیت لپاره کار کوي. د بیان له مخې د ښځو او نجونو په چارو کې د دې وزارت د ځانګړي سلاکارې په توګه سټیفاني فوستر به له آغلي امیری سره د دې وزارت د افغانانو د را ایستلو او ځای په ځای کولو د هڅو له همغږي کوونکي ټیم سره همکاري کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د دې پرېکړې هرکلی کړی او وایي چې د آغلي امیری له تجربو او تخصصه به ګټه پورته کړي. په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالاتونو او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ور پرېږدي. پرون د دې غونډې پر مهال د کندهار پخواني والي ګل آغا شیرزي وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي د طالبانو حکومت ښایي سقوط وکړي.
روس په مقابل کې کومکونه کول راز خپل سفارت خلاص کړي، خپل هغه سیاسي روابط بېرته سم کړي او دا مملکت بېرته پر پښو ودرې، ځکه که دغه اقتصاد خراب شي دا مملکت د حکومت چپه دی، دغه اسلامي امارت به دوام پیدا نه کړي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحدو ایالاتونو د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر اثاري زیرمه کنګل کړه او یو شمېر مرستندویانو لکه نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق هم په سلګونو میلیون ډالر ګرځولي دي او وایي دا پیسې به تر هغو ورنه کړي چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت نه کړي. طالبان وایي حکومت ټول شموله دی او د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې ده. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د ستونزې د کابل په شمول د افغانستان د 15 ولایتونو برېښنا اغېزمنه کړې ده. افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د ژمي پر رسیدو سره د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د برېښنا پارچاوي زیاته شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا خبرې داسې وخت کېږي چې د اوکراین له پولې سره نږدې د روسي ځواکونو د شمېر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې موسکو له واشنګټن څخه امنیتي تضمین غواړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاندې ایمیل هارن پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. بل ورته ټاکل شوی چې د جنوري په 10 په جنیوا کې د متحدو ایالتونو او روسیې چارواکي د موسکو د امنیتي غوښتنو په ارتباط خبرې وکړي چې د مذاکراتو ته سر له اوسه تیاری روان دی. موسکو د ختیځ لور ته د ناتو پراختیا ته اندېښنه لري او واشنګټن له اوکراین سره نږدې د روسیې پراخ نظامي حضور ته. روسیا او بیلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا پرون په سانت پیټرزبورګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال د دې پوځي عملیاتو په اړه وویل:
لکه څنګه چې تاسو وړاندیز کړی دی، موږ به د کال په لومړیو کې دا تمرینات ترسره کړو. پوځیان به یې نیټه تنظیم کړي چې په مارچ کې وشي یا په فبروري کې. زه نه پوهېږم چې دوی به څه پرېکړه وکړي.
د دې ګډو پوځي تمریناتو پریکړه داسې وخت کېږي چې له روسیې سره د لویدیز اړیکې کړکېچن د موسکو له ناتو څخه غواړي چې اوکراین ته غړیتوب ورنه کړي چې هم له روسیې سره او هم له بیلاروس سره ګډه پوله لري، او لویدیز دا اندېښنه لري چې روسیه پر اوکراین بریدونه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې بنړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. تدروس ادهانم ګابریسوس اپرون په جنیوا کې خبري غونډه ته وویل:
رائټ ناو دلتا اند اومیکرون ار
د اوس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی واښونه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتې وي او یو ځل بیا د بستر کې دوه مړینې شمېرې لوړوي. زه ډېر زیات اندېښمن یم که چیرته اومیکرون چې ډېر ژر خپرې شي له دلتا سره یو ځای په یو وخت خپرېدو وي، څونامي به رامنځته کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې د دسمبر له 28 تر 28 پورې د 2 ورځو په ترڅ کې په نړۍ کې د کورونا مثبت پیښې څه باندې 6.5 میلیونو ته رسیدلې چې دا د کورونا وبا له پیل تر اوسه تر بل هر وخت زیاتې دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اولولې. راز د پروګرام اول مطلب ته: یو افغاني او اصل امریکایي رینا امیری د افغان ښځو او نجونو په چارو کې د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شوه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي د اغلی امیری له تجربو او تخصص به ګټه پورته شي. ځینې په دې باور دي چې د ولسمشر بایدن اداره په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو د نقضېدو په خاطر تر فشار لاندې ده او د دې فشار په ترڅ کې دغه پریکړه کړې ده. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو نجونو او د بشري حقونو په برخه کې رینا امیری خپل ځانګړی استازی وټاکله. رینا امیری په تیرو 2 لسیزو کې د امریکا د حکومت سلاکاره پاتې شوې، له ملګرو ملتو سره یې کار کړی او د افغانستان په اړه په څېړنیزو چارو کې برخه اخیستې ده. د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت اغلی امیری د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي جکپوري سلاکار و. د افغانستان لپاره د امریکا اوسنی ځانګړي استازي توماس ویست په ټویټر کې لیکلی دی چې دی خوشاله دی چې د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه لرینا امیری سره یو ځای کار ته دوام ورکړي. د ښاغلي ویست په باور رینا امیری ژوره تجربه او تخصص لري چې دی اړتیا ورته لري. بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویند شیرمن په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ښځو مشارکت غواړي. د دې ټاکنې په تړاو د افغانستان د پخواني ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو شنون کې شکریه بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د رینا امیری له ټاکل کېدو سره دا هیله منه ده چې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې به بدلون راشي او دا ځکه چې د دې په وینا اغلی امیری دا وړتیا لري.
سربیره پر دې چې خپل یو افغاني لاسه د افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري او د دې ترڅنګ ورتیاي هم لري چې وکتوانیږي چې د افغانستان میرمنو سره مستقیمه رابطه خپل حفظ کړي، همدارنګه مؤثره واقع شي ځکه چې په بین المللي ادارو کې هم کار کوي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې سټیفنی فوستر د بهرنیو چارو پخوانی ماموره د افغان ښځو او نجونو د بیا میشتېدو په چارو کې د جګپورې سلاکارې په توګه وټاکله. دا دوه تنه څه باندې څلور میاشتې وروسته تر دې ټاکل کیږي چې طالبانو کابل نیولی دی او تر واکمنېدو وروسته یې پر ښځو یو لړ بندیزونه لګولي دي. همدارز یې په ګڼو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړې دي. طالبان وایي چې دوی ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق ورکوي. د رویټرز اژانس په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقضېدو له راپورونو وروسته تر فشار لاندې ده او د بایدن د ادارې دننه میرمنو په تیرو څه باندې څلورو میاشتو کې په ایمیلونو او برېښنایي پیغامونو کې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې د ادارو دننه او بهر اندېښنې ښکاره کړې دي.
طالبانو مسافری موټر چلوونکو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو پرته ښځو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نه کړي. د طالبانو دا اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې دا خبرونه اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د کورونی چارو پخوانی وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پانتون کې استاد علي احمد جلالي په دې باور دی چې په افغانستان کې د روان 2023 کال رامنځته شو سیاسي، امنیتي او اقتصادي تحولاتو سیمه او نړۍ له یو نوي وضعیت سره مخامخ کړي. ښاغلي جلالي ویلي چې طالبان غواړي کورنۍ او نړیوال مشروعیت خپل کړي، نو باید د هغو منل شو نورمونو چې کورنۍ او نړیوال مشروعیت ته زمینه برابروي درناوی وکړي. نوریاس نوری له ښاغلي جلالي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې روان 2023 میلادي کال په ختمېدو دی. په دې کال د افغانستان پخوانی حکومت جمهوري نظام چې په کور دننه او د نړیوالو د نږدې شلو کلونو هڅو په نتیجه کې نسبي محکم شوی و، له دې هېواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شول. آیا هغه زیان چې له امنیتي، سیاسي او اقتصادي پلوه دې هېواد ته رسېدل ډېر ژر جبران کېدای شي که څنګه؟
تیر کال د افغانستان په نام بلکې د سیمې لپاره او لوی تحول او چې ثبات په خپل افغانستان په سیمه کې تر خطر لاندې راوستل. دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی او په عین زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدون ورکړی دی او ځکه نو تا نه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده. دا په دې پورې اړه لري چې په افغانستان کې هغه طالبان چې قدرت ته راغلي دي هغه څه شي کې سیمه څه شي کولای شي او نړۍ څه کولای شي. فعلا طالبان په داسې موقعیت کې نه دي چې وکولای شي چې په افغانستان کې ثبات راولي او یا دا دی چې داسې شرایط رامنځته کړي چې د سولې د ثبات مومنت وګرځي. دوی جنګ ګټلی دی، د نظامي لارې نه قدرت راغلی دي، اما د حکومتداري امکانات نه لري. که دوی ونشي کولای چې هغه لاسته راوړنې چې موجودې دي، زه نه وایم چې ټول هغه لاسته راوړنې چې افغانستان خلکو ترکلي په نهادونو کې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ساحه کې دي، که هغه دوی ونخي استفاده ترې ونه کړي او دې ته انکشاف ورنه کړي او د سیمې هېوادونه په دغه برخه کې مرسته ونه کړي او نړۍ په عین زمان کې طالبان ته تشویق وکړي چې د دې په ځای چې افغانستان شاته بوزي، مخته بوزي، نو بیا په هغه صورت کې دغه مشکل جبران کېدونکی نه دی.
تاسو هم یادونه وکړه، نړیوال ټولنه هم خپلې غوښتنې لري او طالبان هم د زینو دلایلو یادونه کوي. که اوس راشو دې ته چې د طالبانو لوکمنی څلورنیم میاشتې پوره کیږي، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. آیا راتلونکي کال به دغه رژیم نړیوال مشروعیت حاصل کړي؟
فکر نه کوم. طالبانو تر اوسه پوری د څلور میاشتو کې داسې نه ده ښودلی چې دوی تر هغه وخته بدل شوي دي چې 1990 کلونو کې وو او هغه مطلق یو شکست. ځکه انقلابونه په شاتګ کوي اما تدریجي تحولات په شاتګ نه لري، نو ځکه دوی تر اوسه پوری داسې نه ده ښودلی چې دوی بدل شوي دي. نو تر څو چې دوی بدل نه شي، ګمان نه کوم چې دا چې نړیواله ټولنه یا د سیمې هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې طالبان ځینې نورمونه ومني او خلکو حقوق په ځای کړي، دا د دې دپاره نه ده چې په افغانستان کې څه کېږي. د دې لپاره که چوی دا کار ونه کړي، دوی په دې اندېښنه دي چې افغانستان ثبات ته نه راووځي، ځکه مشروعیت داخلي ته سوال لاندې راځي او مقابل کې مقاومتونه پیدا کېږي. نو ځکه د دوی اندېښنه دا ده چې که طالبان ونشي کولای چې هغه غوښتنې په ځای کې، د خلکو غوښتنې په ځای کې او یو نورمال حکومت رامنځته کړي او فقط انقلابي شکل سره یا ایدیالوژي په اساس فعالیت وکړي، بیا نو په سیمه کې ثبات نه راځي. افغانستان کې ثبات رانه راځي، سیمه کې ثبات نه راځي. د دوی اندېښنه دا ده، دا اندېښنه ده چې اتمن دوی فوربول ورکوي د افغانستان خلکو لپاره.
که راسو دا د امنیتي سکتور مسلې ته تاسو چې څه موده هم په تیر حکومت کې د یو مهم امنیتي سکتور مسول وی، د کورنیو چارو د وزیر په توګه مو دنده ترسره کړې، د افغانستان پوځي تاریخ مو لیکلی دی، دا دوهم ځل دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه یا د افغانستان وسلوال ځواکونه، ملي اردو، ملي پولیس او نور امنیتي ځواکونه ړنګیږي. ولې ستونزه چیرې ده اساسي؟ ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه یا امنیتي سکتور په خپل حال نه پاتې کیږي؟ رژیمونه په نړۍ کې موږ ډیر شاهد یو چې زی و راځي، اما د ډیرو هیوادونو امنیتي سکتور په خپل حال پاتې دی.
تقریبا کم شل کاله مخکې چې په افغانستان کې امریکا شروع کړل چې نوې اردو جوړ کړي د افغانستان لپاره، د مې مقاله نشه اوس په هوا کې په پرامترس چې د امریکا د اردو هغه عالی مجله بغه کې ما دا خبرداري ورکړې چې اردوګانې په کلو کې نه جوړي، په لسګونو کلونو کې جوړيږي او هغه هم د باثبات او حکومتو تر نظر لاندې. ما هغه وخت ویلو چې دا څلورم ځل دی په 150 کلو کې چې د افغانستان له سره اردو جوړيږي. دلیل یې دا دی چې پس له هر اشغال د خارجي نه، پس له هر جنگ داخلي نه اردو متلاشي شوی دی، پس له چې جوړيږي نو کلونو غواړي. یو وزنه وخت چې اردو یو وخت پیدا کړ چې یعنی یو ثبات ته ورسیږي، هغه له 1930 نه تر 1991 کال پورې په هغه وخت اردو جوړ شول. ما هر قدرت چې بیا راغلی دی د دې په ځای چې هغه دوام ورکړي هغه اردو ته، هغه واخلي په خپل ځان کې تحول پکې راولي، یو دمې هغه منحل کړی دی، نو بیا له سره اردو جوړوي. د سره اردو کلو کې نه جوړیږي، د یو باثبات حکومت په چوکاټ کې جوړیږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي. اردو حکومت نه جوړوي، حکومت اردو جوړوي. نو ځکه په افغانستان کې متاسفانه په 150 کلو کې هر ځل چې اردو له منځه تللی درته جنگو په نصیب نتیجه کې بیا چې قدرتونه بیرته راغلي دي، بیا نو یا د وخت نه درلود او یا هغه ثبات نه درلود چې بیا داسې اردو جوړ کړي. اوس هم موضوع هماغه ده، اوس د شلو کلو کې یو کوشش د اردو لپاره شوی دی. که چېرې طالبان و نه غواړي چې دغه اردو په ترجمه کې یو څه تحول پکې راولي، خپل قواوې پکې داخلې کړي، نو بیا له سره اردو نشي جوړولی. نه دوی د اردو جوړولو لپاره هغه صلاحیت او تخنیکي امکانات لري.
د ام دی روان 2018 کال په روسي تحولاتو باندې مو د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون د استاد علي احمد جلالي تحلیل او څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د هرات ولایت سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې امنیت به خوندي شي. د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستیال یونس محمد نن ازادي رادیو ته ویل ل امنیتي پلاوه د سوداګرو لګنو شکایتونو ورسته په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د لوړپوړو امنیتي چارواکو سره ولیدل. دا لیدنه چې نن پنځشنبه د افغانستان سوداګرۍ او پنګونې خونی د پلاوي هراتی سوداګرو او د هرات ولایت لپاره د طالبانو له امنیتي مسؤلانو ترمنځ وشوه، په ترڅ کې د هرات امنیتي مسؤلینو سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د سر او مال امنیت به خوندي کړي. د ښاغلي محمد په خبره په وروستیو میاشتو کې په هرات ولایت کې د اختطاف او پر سوداګرو وسلوال بریدونه ډیر شوي وو، نو له همدې امله په ورځنیو چارو کې سوداګر له پراخو ستونزو سره مخ شوي وو. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت له متحده عربي اماراتو غوښتي چې له افغانستان سره د خپل مالی او تخنیکی مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر لیکلی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د متحده عربی اماراتو د هویت ګمرکونو او سرحدونو د امنیت له وزیر علی محمد بن حماد ال شامسی سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، پوهنې، تخنیکی او کرنې په برخو کې د همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ښاغلي بلخی په خبره ښاغلي متقی په دغه لیدنه کې له متحده عربي اماراتو غوښتي چې له افغانستان سره د خپلو مرستو ته دوام ورکړي او دغه راست ترې نه غوښتي دي چې له افغانستان سره د صادراتو د ډیریدو په برخه کې همکاري وکړي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 45 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 25 پوله، زر هندۍ کلداري 1015 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1509 افغانۍ او زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 10 پوله.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جیو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د اوکراین له پولیس سره نږدې د روسیې ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. اخوا موسکو له ناټو څخه امنیتي تضمین هم غواړي. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړی او اوس یې جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
مننه. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاندی ایملی هارن پرون په یو بیان کې د دې خبرو اعلان وکړ او ویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. د دې ټلیفوني مکالمې اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې بل لور ته د متحده ایالاتونو او روسیې چارواکي د جنوري په 10مه نیټه په جنوا کې ترسره کیدونکو خبرو ته چمتووالی نیسي. په دې خبرو کې به د وسلو د کنټرول او د اوکراین پر سر پر رامنځته شوې کړکیچ خبرې وشي. د جنوري د 10مې تر غونډې دوه ورځې وروسته په یو بل غونډه کې د روسیا او ناټو استازي سره شخیشي او د جنوري په 14مه ټاکل شوې ده چې روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ له استازو سره په یو غونډه کې ګډون وکړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغې د اروپایي متحدانو استازي هم پکې وي. د متحده ایالاتونو یو جګپړي چارواکي رسنیو ته وویل چې پوتین له ولسمشر بایدن سره د ټلیفون خبرو غوښتنه کړې ده. دا په دې دسمبر میاشت کې دوهم ځل دی چې دواړه مشران به په ټلیفون خبرې کوي. په تېره ټلیفوني مکالمه کې چې د میاشتې په پیل کې وه، ولسمشر بایدن جمهور رئیس پوتین ته خبرداری ورکړ که چیرته روسي ځواکونه پر اوکراین برید وکړي بدې پایلې به ولري. د جګپړي امریکایي چارواکي دا هم وویل چې بایدن به پوتین ته ووایي چې ډیپلوماسي او ډیپلوماتیکې لارې ته چمتو شي، خو په ورته وخت کې به دا هم ورته څرګند کړي که چیرته روسیه په اوکراین کې نوره مداخله وکړي بیا د ځواب ته هم چمتو شي. له تېرې ټلیفوني مکالمې وروسته کرملین په ښکاره د یو لړ غوښتنو لسخ پور کړ چې د متحده ایالاتونو او د هغې د متحدانو له لورې رد شوی. په دې غوښتنو کې یوه دا ده چې ناټو د هغو هیوادو ته غړیتوب نه ورکوي چې یو وخت د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه وو لکه اوکراین او ګرجستان. دا غوښتنه هم ماسکو کړې ده چې ناټو د روسیې پولو ته نږدې له تمریناتو لاس واخلي. همداراز په منځنۍ او ختیځې اروپا کې د ځواکونو له ځای پر ځای کېدو لاس واخلي. د امریکایي چارواکي چنوبې نه دی اخیستل شوی. په ورته وخت کې دا هم ویل چې د ماسکو د دې غوښتنو سربیره پر یو شمېر نورو وړاندیزونو چې د وسلو د کنټرول په ارتباط وي د خبرو امکانات شته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یکشنبې په ورځ د روسیې دولتي تلویزیون ته په مرکه کې وویل که چېرته لویدیز د دوی غوښتنې ونه مني دی به پر یو شمېر نورو اختیاراتو غور وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ یو شمېر مېرمنې وایي دلته د ښځو تجارت، لاسي صنایع او نور سوداګریز کارونه په ټپه درېدلي. دغه ښځې وایي د طالبانو له راتګ سره چې ښوونځي او دفترونه هم تړل شوي او معاشونه نه ورکول کېږي، نو له دې امله د ښځو اقتصادي وضعیت سخت خراب شوی. دوی دا غوښتنه داسې حال کې کوي چې د تېرې شنبې په ورځ په غزنی کې دولتي کارمندانو ته د دوو میاشتو معاشونه حواله شوي. نور حال په دې تفصیلي راپور کې.
د ښځو لاسي صنایع، کوچني سوداګریز کارونه، دولتي دندې او د ګټې وټې نورې وسیلې چې اوس د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې په ټپه درېدلې. دغه ښځې وایي د طالبانو له راتګ سره دلته د ښځو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. شوونځي او دفترونه تړل سوي او ماشونه هم نه ورکول کیږي. دوی وایي موږ هم لکه د دغه وطن د نورو بېوزلو مېرمنو پرنګه که د کار زمینه راته برابره نسی له سختو ستونزو سره به مخ سو. د دریو اولادونو مور فرزانه تقریبا 15 کاله عمر لري. دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل: زه د خپلې 15 کورنۍ سرپرسته یم. وړوکی کاروبار مې درلود، خو د طالبانو له راتګ سره مې هغه کاروبار هم ختم سو. اوس همداسې د کور په څلورو دیوالونو کې ناسته یم. فرزانه وایي: موږ د طالبانو له حکومت څخه غواړو چې موږ ته د پخواني حکومت په څیر د کار زمینه برابره کړي.
ما قبلا صنایع دستی داشتیم. د میولې
ما وړاندې لاسي صنایع درلوده په جاغوري ولسوالۍ کې. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو له راتلو سره زما کار زما له لاسه ووت. که زما لپاره د کار زمینه برابره نه شي، زه به له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شم.
مشکلات اقتصادي مې
د طالبانو تر راتګ وړاندې په جاغوري ولسوالۍ کې ډیری ښځې په خپلو سوداګریزو کارونو، کورنی محصولاتو برابرولو او دولتي دندو بوختې وي چې اوس یې ډیری برخه بیکاره سوي دي. رازیه ناصری دلته دولتي کارمنده ده. دا وایي د طالبانو د حکومت له راتلو سره اوس کار ته نه ځي، معاش یې هم نه دی اخیستی، خاوند یې هم بیکاره سوی دی، 15 کورنۍ ورپسې ده. رازیه وایي: موږ به ډېرې بختورې یو که د پخوا په څیر بیرته خپلو دندو، کارونو او لاسي صنایعو ته راوګرځو.
موږ له دوی څخه دا غوښتنه لرو چې ښوونځي بېرته خلاص کړي. نه یوازې ښوونځي، بلکې تمامې دولتي ادارې دې خلاصې سي. ټول هغه ځایونه چې ښځو پکښې کار کاوه باید ښځو ته بېرته پکښې برخه ورکړي.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ ډېری اوسېدونکي تعلیم یافته او ښځې په دولتي او غیر دولتي دفترونو، موسسو او نورو ځایونو کې کار کوي. تر څنګ یې لاسي صنایع او سوداګریز کارونه هم پر مخ وړي. خو د دغه مېرمنو په خبره چې اوس یې ټول کارونه په ټپه درېدلي دي. صابره سلطانی په دغه ځای کې د ښځو د حقونو په اړه ده. دا وایي: دلته تر دې وړاندې ډېری ښځې په کارونو بوختې وې. د خپلو کورنیو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوله، خو اوس یې ډېری برخه له کاره لوېدلې دي. د دې په باور د کمزورې اقتصادي حالت له امله ځینې مېرمنې له رواني حالت سره مخ دي.
تنهای اقتصاد
نه، بلکې بالای روان. یوازې اقتصاد نه چې دلته د ښځو خراب سوای دی، بلکې دغه اقتصادي کمزوري د ښځو پر روان هم بد اغیزه کړی ده. ډیرای ښځو ستونزې لیدلې دي. دغه حالت تقریبا د ټولو ښځو د ناروغۍ لامل سوای دی.
سبب بیماری هات از آنان شده.
دغه مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بیرته دغه خلکو ته کاري اجازه او د تیرو میاستو معاشونه ورکړي، تر څو دوی په خپلو کارونو، سوداګریزو فعالیتونو او دندو لاس پورې کړي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د شنبې په ورځ په غزنی ولایت کې دولتي کارمندانو ته د 2 معاشونه حواله سول. د والي ویندوی حافظ عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: له دې وروسته به بیا هم دغه کارمندانو ته خپل معاشونه پر وخت ورکول کیږي.
هو بله، موږ ټول هغه دولتي کارمندانو او خپلو هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې د دوی حق او حقوق به په آینده کې هم انشاء الله په منظم او شفاف ډول ورکول کیږي. دوی د هیڅ په تشویش کې نه وي.
که څه هم چې حافظ عمر ښځو ته د کاري زمینې برابرولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت مشرانو او د وزارتونو سرپرستانو ډیری وخت په خپلو خبرپاڼو او خبری کانفرنسونو کې خلکو ته د کار او سهولتونو د برابرولو او ښځو ته د حقونو د ورکړې ژمنې کړې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورونو دغه مرسته چې راځي دغه اول حالت دغه مجاهدین او د واسطار وزیردار خپل ځانونه پر راکی د پاسه راواسي بره وکیلو دی کیلو پر کور یا پر یو نکاح هغه مغواز چې په کلی کې یو ملک د هر څوک خوښي واغه ته ورکی دغه مرسته دی. اگر سره پر مخ باندې کې دې سب د مستی خلکو ته ورسي. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ولمړی د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او ما بعد زموږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د استادانو معاشات د ډېره وخته څخه پاته دي. زموږ استادان دوه رقمه دي. یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د 4 میاشتې راهیسې پاته دي او د بالمقطع استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاته دي چې تقریبا د 14 میاشتې انو زه د اړوند مسلمانانو څخه خاص کوم خواهش لرم. هغه د پوهنې وزارت او یا نورې موسې چې زموږ معاشات راکړي، ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وترام په احترام.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت او بن ولسوالۍ دغه کوم سي دا موسې وشل کېږي، دا ډېرې په غلطه لار وشل کېږي. آیا نن د اوبن ولسوالۍ ته دا توضیح کېده؟ دا خلک ما ویلو دسې وستلي دي، وایي وینه د نوانځه کې تتو سوې، یعنی دونیا خوا بده وه چې بعضې شتمنو کسانو ته ورسېده، دا نور مستحق کسان غی پاته وو. نو دا هغه ورسې وسي. وسلام به احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. لاند خبرونه له نوریاس نوري اورو.
په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ور پرېږدي. په کابل کې د چین یو شمېر مرستې پر بېوزلو مېرمنو وویشل شوې. د طالبانو د حکومت کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاحکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل چې زرو هغو مېرمنو ته دغه مرستې وویشل شوې چې په خپله د کورنیو سرپرستي کوي او ډېر مشکلات لري. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا خبرې داسې وخت کېږي چې د اوکراین له پولې سره نږدې د روسي ځواکونو د شمېر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې موسکو له واشنګټن څخه امنیتي تضمین غواړي. روسیا او بیلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. دغه ګډ پوځي تمرینات د راتلونکي کال په لومړیو کې پلان شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. تدروس ادهانوم ګبریسوس پرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل د اوس لپاره دلتا او مایکرون دوه ګونی ګواښونه دي چې مثبتې پیښې ډېرې زیاتوي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. دویم نیمایی کې نور بس دی پروګرام لرو چې ملالۍ بشیر مخته وړي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم. د ازادي راډیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست. په دې خبرونه کې نور بستې اونیزه خبرونه وړاندې کیږي. زملالی بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخ وړي. د طالبانو د حکومت هغه امر چې لنار نه خپلوانو پرته دي موټر چلون کې شدو ته ترانسپورتي خدمات نه ورکوي د دې خبرونه موضوع ده. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن الملکر وزارت مسافروړونکو موټرو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو او اسلامي حجاب پرته دي شدو ته د اوږده مزل خدمات نه وړاندې کوي. د دې وزارت ویاند عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویلي چې ښځې باید پرته له نارینه خپلوانو تر 45 کیلومتره زیات سفر ونه کړي. د طالبانو پر دې اعلان پراخ انتقادونه هم سوي دي. د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي چې د طالبانو دا امر د شذو د بندې کولو په معنا دی، ځکه له دوی څخه په آزاد توګه د حرکت فرصت اخلي. د دې اقدام غیظ به د افغان شذو او نجونو پر ژوند سوي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره پخوانی سناتوره ګلالۍ صافی او د شذو د یووالي او پیوستون ټولنې غړي صالحه یوسف زی میلمنی دي. اوس هم را سره خپل دوړی ملمنی د ټلیفون لالاري را سره وصل سوي دي. لمړی به ورسم د ګلالۍ صافی پر لور. صافی صاحب، مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
سلامونه. زه هم تاسو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم، مننه تاسو نه چې ماته بلنه راکړې.
صافی صاحب، د طالبانو دغه امر چې وایي باید شدي پرته له نارینه خپلوانو سفر و نه کړي، په دې اړه به موږ ستاسو څخه او د یوسفزی صاحب څخه پوښتنې کوو. زه غواړم چې تاسو ته د یو موټروان موټر چلونکي ږغ در واورم چې هغه موږ ته ویلي دي چې څنګه طالبانو دوی ته وویل چې باید شدي مسافر وانخلی
امارات اسلامی ما را میگه که سیاسر نشانین، سیاسر بیچاره مشکل داره، یکام تو موتر در بست میگیره، شفاخانه میره، یکام جای میره، مریض است، جوری ناجوری است. سیاسر ها بیچاره بازی ها کدام گپ میزنه که سیاسر ها چرا شاندی؟ خب میبینه که مشکل است اوضاع افغانستان.
شه تاسی ده یو موتر چلوون که جخ واوری دی صافی سیب تاسی ده طالبانو ده ده امر پا عربانجی چه فکر لاری؟
من نه متاسفانه زما په نظر دا یو نقص دی د حقوقو د یو ښځې حق اخلي چې هغه خپل ازاده د یو ځای نه بل ځای ته حرکت وکړي یوه خبر ده. بل دا چې طالبان په دې شرایطو کې ځان بالکل د تمام د ټول نړۍ نه منځوي کوي. دغه خبرې چې دی دغه خبرې چې دی وایي دا په کوم اسلامي نړۍ کې شته؟ دغه فعلاً تاسو ګوري چې په افغانستان کې د څلوېښت کاله جنګ ده، خصوصا د شل کاله جدیدونه جنګونه وکړل، څو له موږ اول خپله څونه د دې کورنۍ شاید کونډې ولري چې هېڅ سرپرست نه لري. همدغه رقم په ښار او بازار کې موږ ډېرې ښځې لرو چې هغې خپل د ژوند هغه اسانتیاوې یعنې هغه ضرورتیان خپل ضرورت خپل پوره کوي، یا باندې وځي، یا سودا اخلي، یا ډاکټر ته ځي، یا هم خپل خپلوان کره ځي، یا د ژوند حق نه لري چې څنګه وشي کولی چې دوی باید ځان ته یو محرم پیدا کړي او هغه د ځان سره انتقال کړي. متاسفانه ډېرې کونډې ښځې دي، ډېرې ښځې چې کونډې مړي دي هغې مړونه بیرون کار کوي، په هغه وخت کې چې هغې ځان ته روزي پیدا کړي، ښځې ته یو مشکل پیدا کېږي، دا خو مجبوره ده چې لاړه شي، یا مثلا زوی مریضېږي، یا اولاد یې مشکل پیدا کړي. دا یو بشري د بشري ناورین سره ټولنه مخکې کوي. زه فکر کوم چې دا عمل ډېر یعنی غیر معقول عمل دی، او بل دا چې باید رسما د وزارت نه پوښتنه وشي چې دغه حکم چې دی یعنی صادر کړی، یعنی په دې امر چې دی کړی دی، دا څنګه عملي کیږي په دې ټولنه کې چې 50% نفوس ښځې تشکیلوي؟ او دا هغه بدوي ټولنه پخوانۍ نه ده چې ښځې فقط د کور د چارو د سنبالولو لپاره وي، دي اصلا خپل حقوق باندې پوهېږي، د ډېرو یې درس ویلی دی. اوس به دې د کوم ځای نه ځي ځان ته به محرم پیدا کوي، او بېکاره محرم به پیدا کوي چې دا به دې سره د دې ځای نه د هغې د مور د کوره پورې لاړ شي. نو فکر کوم دې کې هېڅ کوم معقوله خبر نشته. په دې فعلي شرایطو کې د دنیا مخته تللې ده، یو ویشتمه پېړۍ ده، یعنی اسانتیاوې ډېرې دي. پخوا په چې یو ویل کېدل چې باید ښځه بیماره ملا نه شي، چې لارې ټولې مثلا خطرناکه وي، مثلا د وحشي حیواناتو شتون، یا مثلا د انتقال وسایل ډېر ضعیف وو، هغه بله وخت دی. اوس خو موټر دي، یو ښځه دومره توان هم نه لري چې یو موټر تنه ځان ته ونیسي دې دپاره چې پایواز نه لري.
مننه صالحه یوسفزی صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ سره په دی خبرونه کې ګډون کوئ.
مننه ورنه د پلمړی کتاب تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم، او په خصوص هغه ملمنې ته سلام وړاندې کوم. هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ.
صالحه جان، تاسو د صافی صاحب خبري واوریدلې؟ دوی ویل چې دا د حقونو څخه سرغړونه ده چې پر شوزو باندې دا ډول بندیز لګول کیږي، تاسو په څه نظر یاست؟
هو بالکل، یعنی زه غوی سره موافق یم. یعنی تاسو خپل دا یعنی فکر وکړئ که احیانا په دې شرایطو کې په دې وخت کې زیاتره فامیل نه هیلوسي، دا شل کاله چې جنګونه وسول، دا شل کاله چې دوی جنګېدل، یعنی زیاتره فامیل خپل هغه سرپرست سي وغه لاس ورکړي په جنګو کې شهید سي هم سي دي. یعنی یو فامیل تاسو فرض وکړئ چې یو فامیل یو ښځه خپل فامیل سرپرستي کوي، نو دوی وایي چې هغه باید یو محرم سره وځي. هغه محرم له کومه کې؟ یعنی یو ښځه چې خپل فامیل هغه ته باید لاړه شي وظیفه.
فکر کوم چې زموږ رابطه له یوسفزی صاحب سره قطع شوه. صافی صاحب، ستاسو څخه به دغه پوښتنه وکړم چې آیا د ستونزې حل دا نه دی چې باید یو خوندي ټولنه رامنځته کړای سي د دې پر ځای چې د ټولنې پر نیمایي برخه باندې بندیز وضع سي؟
معلومدار معقوله خبر ده چې اول د دې دغه دلیل باید خپل روښانه کړي چې په دغه دلیل باندې موږ دا بندیز لګولی دی. که فرضاً د دې دلیل دا اوسي چې ټولنه محفوظه نه ده، نو خو باید خپله ټولنه محفوظه کړي. د څه وخته پورې د دې دپاره چې یو نارینه جنت ته لاړ شي ښځه باید ځان بندي، نو بهتره ده چې د نارینه وو هغه څوک چې ښځې ته یعنی بد نظر لري، یا مثلا غیر شرعی نگاه ورته کوي د هغې سترګې د بندې کي هغې ته د دا رقم پوهاوی ورکړي چې هغه خپل په اسلام باندې سم پوه شي چې هغه کار چې باید ونه کړي هغه باید ونه کړي. نو د دې نه مخکې چې دی خپل نارینه یا ګوره شي یعنې مثلا ښځه باید ونه وځي چې نارینه ورته بد سترګې ونه ګوري. څو چې دی خپل دا بدې سترګې پټې نه کړي نو ښځه باید څه مجبوریت لري چې د هغې د سترګو د جنت تللو د تګ دپاره خپل ځان په بندیخانه کې وشي. دا بالکل یو غیر اصولي او غیر د ټولنې سره په ټکر کې یو موضوع ده. دی فکر کوم مقصد یې دا دی چې استحقاق در منځته کې خلک وځوروي او د خلکو هغه قهر منځته راوړي چې څو ده چې د دوی خپله د دغه حکومت یا د دغه مسؤولینو د بربادي سبب وګرځي. دې کې منمه چې ډېر جایله خلک هم پکې دي چې دوی په عمر کې ښار بازار نه دلدلی دي فکر کوي چې ښځه که بیرون ووتله فقط خدا نخواسته د فحشا د خاطر وځي. باید دوی د عامه خلکو ته خپل پوهاوی خپلو خلکو ته خصوصا هغه چاته چې ډېر تاوتریخوالي هغې ته باید پوهاوی ورکړي چې نه ښځه کولی شي بیرون وځي ته د خپل نفس باندې غالبه شه اسلام مراد کړه ته خلکو ته په بد نظر مه ګوره. زه چیرې چې ما اورېدلی دي چېرې چې ما لوستي دي په اسلام کې حتی دغه دغه سطر چې دی وایي دغه حجاب چې دی وایي دغه حجاب نشته دغې د خلکو ته روښنايي ورکړي چې د قرآن په کوم صفحه کې لیکل شوی دی چې ښځه باید د سر نه د پو پورې پټه وسي چې څوک یې مخم ورته ونه ګوري سترګې ورته ونه ګوري یا په کوټه کې قلف وسیږي. دا د قدیم قصې شته د شریعت د اسلامي ټولنې یعنی تاریخ شته دید مطالعه کی تاریخ دې مطالعه کی وخت چې حضرت محمد په وخت کې د دې ښځې او سره یو ځای جنگ تتلله یا مثلا ښځو تجارت کو نو دا هغه ښځې دي چې مسلمان شوي وي او نوې مسلمان شوي سپیشل مسلمان وي. نو دې دغه سی اسلام چې د وحشت نومر تک دي دې اصلا د اسلام سره ظلم کوي دې اصلا اسلام ته خیانت کوي. باید زه بیا هم وایم چې زه مطمئنه نه یم چې آیا دغه خبره چې د ډرایور وکړه دا څونه مستنده ده باید جدا د خپل وزارت نه یو تاسو خصوصا کوشي کولای یو مصیبه وکي او د دې دغه غوښتنې دلیل تل پښتنه وکي چې دی ولې دغه قرن کې چې په تمام نړۍ کې یو میلیارد نه زیات مسلمانان دي او د ټول ښځې او نارینه بیرون کار کوي ولې دی بغیر د دنیا نه سرچپه روان دي او خپل سر د تیږې سره په جنگ اچي.
بله صافی صاحب تاسو ډېر ښه نکتې ته اشاره وکړله. کله چې موږ له طالبانو سره خبرې کړې دي د دوی مسؤلینو موږ ته ویلي دي چې زه به تاسو ته د طالبانو د حکومت د یو ویان مرستیال بلال کریمی خبره ووایم چې داسې ویل دي موږ ته وایي اسلامي امارت د خپل هیواد د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دی. هغه که ښځې دي او که نارینه دي د هغوی د کار د حق د زده کړې حق او په نورو برخو کې حقونه نو طالبان موږ ته دا ډول ځواب راکوي. صالحه یوسف زی صاحب تاسو ته براسم تاسو د صافی صاحب خبرې واوریدلې. دوی ویل چې طالبان په دې کار سره خلک اړواسي چې د دوی پر خلاف راپورته سي او له دوی څخه یعنی خواهی ځنی باده سي د تل لپاره. تاسو په څه نظر یاست یوسف زی صاحب؟
آغلی یعنی واقعا په دې کار سره دوی یعنی دا هیڅ د حل لاره نه ده چې دوی داسې محدودیتونه ښځو ته وضع کوي. یعنی په کوم قانون کې په کوم هغه کې څنګه چې هغلي ویلې یعنی په اسلام کې اته داسې نهشته تاوان داسې ښځې دا هغه ښځې نه دي د مخکېني ښځې دا د یوویشتم د قرن ښځې دي. دا ښځې په خپل خوبت پوهېږي. دا ښځې یعنی باید لاړ سي کار وکړي تحصیل لري وظیفه وکړي. یعنی یو ښځه سې دولس کاله مکتب وایي بیا څلور کاله پسې تحصیل وکړي نور تحصیلات خپل مخکې سي آیا هغه کوی سي په کور کې کښېني؟ نه نه کېږي. یعنی په هېڅ وجه دا امکان نه لري. یعنی دوی همداسې یو کار کوي دوی د ښځو د حقوقو په نقص سره داسې کار کیسی یعنی ټول خلک اعتراض وکړي او خلک پورته سي. یعنی حق یو داسې شی داسې حق نه ورکول کېږي حق اخیستل کېږي. یعنی دا موږ ټول پوهېږو چې حق باید واخیستل سي او دا د ښځو حقوق دی. ښځې باید تحصیل وکړي ښځې باید کار وکړي ښځې باید د یو فامیل سرپرستي وکړي. یعنی په دې صورت کې چې دوی داسې محدودیتونه وضع کړي دي یعنی دا محدودیتونه اصلا تطبیق کېږي نه. یعنی دا داسې محدودیتونه دي هېڅ منطق دا قبلې نه سي. دوی په کوم اساس په کوم منطق باندې دوی داسې محدودیتونه وضع کړي دي او وضع کوي داسې محدودیتونه او په دې وخت کې یعنی او دا د ښځو حق ده، دا باید ورکړل سي. که نه ورکړل کېږي نو ښځې مجبوره دي، یعنی سراپورته چې خپل حقوقو لپاره د لپاره نادیده ونه نیول سي، د لپاره چې په هغه کې ورته ونډه ورکړل سي، هغوی ولیدل سي چې ښځې م کوی سي چې خپل تحصیل مخته یوسي، ښځې کوی سي کار کې، ښځې حق لري، ښځې ازادي حق لري، یعنی داسې دوی د ښځو ازادي سلبوي. یعنی مکمل دا نیم نفوس د افغانستان ښځې تشکیلوي، په دې صورت کې چې دوی دا نیم نفوس نادیده نیسي، نیم نفوس حق حقوق سلب کوي، دا خو هېڅ د منلو وړ نه ده. موږ ښځو ته خو بیخي دا د منلو وړ بیخي نه ده اصلا.
مننه یوسف زی صاحب، بیرته تاسو ته راځم. تاسو له موږ سره پر لیکه پاته سئ. صافی صاحب، لکه تاسو چې واورېدل چې طالبان چې موږ تل هڅه کړې د دوی عکس العمل واخلو په دغو مواردو کې، دوی وایي چې دوی د ښځو حقونو ته ژمن دي. په ډېری مواردو کې ویلي دي، لکه د زده کړو په برخه کې، چې دوی به د نجونو د زده کړو لپاره یوه لایحه رامنځته کړي، چې بیا هم انتقاد ورباندې کېږي چې تر اوسه پورې دا دی تر څلور میاشتې زیاته موده وسوه خو لایحه تر اوسه نن رامنځته شوې. په دې برخه کې چې موږ پوښتنه وکړه د طالبانو له ویاند عاکف مهاجر څخه، چې د پر ښځو باندې د سفر د محدودیت په اړه، دوی وویل چې تر 50-40 میله ډیر سفر ښځې نسي کولای پرته له نارینه خپلوانو. نو په دې مورد کې که تاسو ووایاست چې آیا طالبان له خپلې خبرې سره، یعنی خپله خبره چې یو ډول کوي او بیا بیرته نور طالبان یې لکه دغه وزارت چې دی بل ډول عمل کوي؟
متاسفانه چې زه یعنی موږ په سترګو لیدلی هلته نشو نه دی لیدلی چې څه وایي. اورو ډېر ولې چې موږ د خلکو سره په تماس کې یو، هماغه اوس خو نړۍ ډېره وړکې شوې ده، او هر واقع چې په هر ځای کې د افغانستان کېږي تقریبا ټول دنیا یې ګوري، خصوصا غربي میډیا خو داسې یو رسانه نه ده چې یو ورځ د افغانستان په اړه کې تبصره ونکړي. دغه خبرې چې دوی کوي دا بالکل دغه د یوویشتمې پېړۍ د هېڅ روښانه یا د هېڅ هغه لوستي سړي څه چې بې سواده سړي د فکر سره برابرې نه دي. یعنې دی وایي چې موږ لاهیه یا د چی لاهیه، آیا تحصیل ته کومه لاهیه شته؟ که ښځو ته څه رقم لاهیه وي، ته به دا د کتاب دا صفحه وایي، دا صفحه به یې نه وایي، همداسې یو شی ورته وایي. آیا دا به ورته وایي چې ته به په صنف کې کینې او مثلا کوره پورې باید په کوم زرې موټر چې ورته وایي دا تور موټرو کې چې هېڅ شیشه او دروازه یعنی کړکۍ ونه لري باید په دې کې کینې؟ دې ته سرویسونه جوړوي، بسونه جوړوي چې دې بسو کې ښځې انتقال وکړي چې بیرون دنیا ونه ګوري، مرې په مخ ونه لګېږي. دا خو دا خبرې دي چې دې کې فقط ځان ته بهانه لټوي. فقط زما په نظر داسې دی چې په دغه هر څوک چې طالبان دي په دې منځ کې داسې خلک هم شته چې د نورو په لمسون باندې غواړي چې افغانستان کې یو ناورین منځ راوړي، د خلکو غضب راپورته کړي، خلک په تشویش واچي، ژوند د خلکو تریخ کړي. فقط یو خصمانه عمل دی ده چې خلک یعنی تحریک کی، تخریش کی، چې څو وایي به تنګ آید به جنگ آید، څو دا چې خلک راپورته شي بیا کومه بلوا وکړي. نو زه دې ته کومه منطقي لاره یا منطقي دلیل نشم لیدلی چې دی وایي موږ لایحه جوړه یا موږ چاپیریال جوړه. لایحه به چی؟ یعنی ښځه د څو صفحې درس وایي څو صفحې ونه وایي، یا لایحه یا چاپیریال بدایي چې ښځه فقط په هغه ترانسپورتي وسایلو کې باید انتقال شي چې کړکۍ ونه لري او بیرون نه ګوري، یا آیا دی د ښځو د کورونا د پوهنتون او د ځای کور ځای د کار ځایو پورې دی خاص لارې یا تونلونه جوړوي چې ښځه بیا هم لمر نه ګوري، هوا ونه اخلي؟ یعنی دا یو دښمني د 50% نفوس سره ده. دې د خپل دغه خپل نورو اسلامي وادو د مسلمانو پوهانو سره دی ناسته وکړي، الاثر پوهنتون دی د هغې د استادانو نه د پوښتنه وکړي، په مصر کې په عربستان کې چې هغونه قیوداتو اوس ورو ورو ټول شیان لیږي او هغې یو د نړۍ د
حالاتو سره ځان برابري. نو دوی چی غواړي؟ دوی غواړي په کومه پیړۍ کې ژوند وکړي؟ آیا دوی کولی شي چې څوارلس کاله مخکې څه چې په نړۍ کې وو په هماغه شرایطو باندې ژوند وکړي؟ آیا دوی خپله د څوارلس کاله مخکې په شرایطو باندې ژوند کوي؟ آیا دوی د دې نړۍ د دې پرمختیا نه هېڅ استفاده نه کوي؟ اقلا دغه کس سره چې مصاحبه کوي اقلا دوی چې دا تلیفونونه په لاس کې دي، دا خو د دې نړۍ د دې پرمختګ د وسایلو نه دوی کار اخلي. نو ولې دوی غواړي چې د یو مثبت اړخ نه د نړۍ استفاده وکړي او بل خوا یې بالکل ځان د څوارلس قرن مخکې د شرایطو سره عیار کړي؟ هغه وخت چې بندیزونه وو هغه وخت شرایط ډېر فرق درلود، هغه وخت لارې قیر شوې نه وې، هغه وخت موټر موجود نه و، هغه وخت خلک معصونه دي، یو ځای نه بل ځای ته سفر کولی نه شو. معلوم ده هلته یو منطق درلود چې
مننه صافی صاحب. ستان یوسف زی صاحب تاسو ته به پوښتنه وکم. موږ ته پر فیسبوک باندې ځینو خلکو تبصرې پریښي دي. یو اوریدونکی لیکلی دی چې باید ښځه بې نارینه یا کوچنی پرته له کور څخه ونوځي چې له یوې ستونزې سره مخامخ نسي، باید پایواز ولري. دغه اوریدونکی دا ډول یو تبصره لیکلی ده. تاسو د صافی صاحب خبرې هم واورېدلې، یعنی موږ په ټولنه کې کین دا ډول خلک هم ژوند کوي. دغه یو حقیقت دی چې موږ باید دغه ومنو چې دا رقم خلک ستا چې په دې باور لري چې باید ښځې په کور کې بندي وي، او دا ډول باور لري چې یعنی یو ښځه باید دومره محتاج وي چې حتی یو کوچنی چې هغه ته په خپل زیږولې وي هغه ته استرګي وي. نو تاسو په دې د دغه ډول مفکورې په اړه باندې څه ویل غواړئ؟
زه باید دې باره کې ومه، یعنی دوی څه داسې وایسي، یعنی یو ښځه باید بغیر له یو نارینه نه هغه نسي بیرون لاړه نسي باندې لاړه نسي، دې لپاره چې هغه ته یو ستونزه جوړېږي. خو یو ښځې ته ستونزه څوک جوړي ابتدا کې؟ خو یو ښځې ته خو یو ښځه ستونزه نه جوړي، یو ښځې ته یو نارینه ستونزه جوړي. که داسې یعنی دا ډېره خرابه غلطه مفکوره ده. که داسې هر نارینه چې دا فکر لري هغه ځان سره وجدانا ځان سره فکر وکړي چې دا زه بیرون ځم د باندې ځمه، زه یعنی باید یو ښځې ته یو هغه ته پیغلې ته یو جلۍ ته زه باید یو مشکل یو ستونزه پیدا نه کړم، یعنی ځان سره سې فکر کوي ټول د موږ ټول ښځې ټول ښځې سې دي موږ دوی به په امان کې، یعنی هیڅ مشکل به ستونزه به دوی ته پیدا نه سي. خو طبعاً یعنی زیاتره خلک دې په همدې عقیده دي، په همدې هغه دي زه اکثرا د اجتماعي شبکه سره کومه زه زیات ډېره متاثر کېږم، خصوصاً اکثره داسې ښځې سې بعضې اعتراضونه کوي او د کمیونټونه سې دوی ورته لیکي، یعنی واقعا ډېر متاثر کېږم. دوی یعنی څه ذهنیت لري، دوی څنګه منطق څنګه یعنی دوی داسې منطقا فکر کوي سي یعنی یو ښځه مې تاسو خبره سي یعنی یو کوچنی سي خپل اخ کړی د هغه یعنی هغه سره باید بیرون لاړ سي. ولې؟ آیا ښځه ځانه منطق ځانه فکر ځانه عقل نه لري؟ یو ښځه ځانه عقل منطق فکر لري، خپله تصمیم نیولو هغه لري، خپله پوهېږي خپل ښي چپ لاس پېژني، خپل ښي بد پېژني چې کوم چېرته خطر ده کوم چېرته هغه ده زه باید لاړه سم زه باید لاړه نه سم. او خصوصاً په دې شرایطو په دې وخت کې یعنی زیاتره نجونې یعنی د مونږ پخوانه زیاتره تحصیل کرده دي، زیاتره نجونې دي سنې پویږي خپله دوی تحصیلات کړي دي، دوی خپل خوبت پیژني، یعنی دوی داسې خبره کوي دا یعنی هغه مفکوري دي هغه ذهنیتونه دي چې دوی ته له هغه ابتدا نه مخکې نه سي دوی مخکې مشرانو هغه پچکاري سوي دي دوی په ذهنو کې، یعنی باید یو ښځه محدوده وي، یو ښځه باید کور کې وي، یو ښځه باید محتاجه وي دوی ته، دوی جیب ته محتاجه وي، ښځه نسي کوی سي آزاده اوسي آزاده فکر لري. خو دا ذهنیتونه دي سي اکثره موږ ویلی سو سي دغه اوس عمارت هغه سي دي زیاتره مثلا د جګ لوړ پوری عمارت اسلامي سي دي لوړ پوری زیات وای هغه د وای تاسو چی کوي موږ وای ښځو حقونو ته ژمن استو. خو کله موږ خبرې گو او رئیس د زیردستان دی هغوی سي دي د دوی ښځو سره یو قسم چلن کوي، چلن لري لکه یعنی یو انسان په توګه نسو ویلی، یعنی یو وحشي نفر غوندې چلن کوي ښځې سره، یعنی دوی داسې داسې دوی سره هغه مفکورې دي هغه نورو کشورو سي دوی هغه سوي دي همالته مفکورې ورته پچکاري سوي دي همغه ذهنیتونه ورکړل سوي دي لکه دوی سي وایي وایي هغه ده موږ وایي انتحاري کوو موږ هغه کوو سي موږ لاړ سو بهشت ته جنت او موږ ته هلته هورې راکړل سي. دا یو خرابه مفکوره یو خراب ذهنیت ده، همداسې دوی ته همدا ذهنیت هم پچکاري
باید چې تاسو یې ساتي، تاسو خزي باید یې پوښلي مکمل، خزي باید تحصیل نه کې، خزي ازادي نه لري، خزي یعنی دوی حالان سي د دوی بیا اسلام یا د اسلام وي، یعنی دوی که اسلام سي مطالعه کې دوی کسي وي، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سي د هغه ته خزي راتللې ترې مشوره اخیستله د موضوع د عرش باره کې، بي بي عائشه رضی الله عنها سي جنگو ته تلله، حضرت خدیجه رضی الله عنها سي هغه تجار پیشه وه، یعنی دوی که داسې فکر وکړي یعنی دا هیڅ فایده نه لري، هیڅ دوی ناقه یو پلمه لټي، یو ځان اخلي، یو ځان ته خبره پیدا کړي. دینه مهمتره موضوعات موږ لرو، مهمتره موضوعات اقتصاد، داسې اقتصاد جوړ کړي یعنی خلک فقر سره مواجه دي، وضعیت به حد خراب ده. دوی د ذهنیتونه هم ابتدا نه پیدا کړي، هغه ذهنیتونه ورکړ سوي دي، لکه په عام اصطلاح کې موږ شستو شوي مغزي سوي ده. دوی هم دا ذهنیت داسې یعنی ښځې باید محدود واغې، او ډېر مشکل لري دوی د ذهن تغییرول، ډیر مشکل ده. یعنی دوی دا قبول کسی خزی یعنی کوای سی اغو کی بیرون لار سی، اس خزو تا مشکل نسی، اس مشکل خزو تا نخلقی گی. که تاسو اونو غواری خزو تا مشکل خلقی، خزو تا اس مشکل نخلقی گی. که دوی دا زن خپل مغز که جای پجید، که دوی دا زن سر فکر رو که انشالله پا یا نتیجه بورسی گی.
مننه یوسف زوی صاحب، زه به تاسو ته د ځینو اوریدونکو هغه پیغامونه هم ووایم چې ازادي راډیو ته پریښتي یا پر ټولنیزو شبکو باندې خبره کړې دي. د ټویټر یوې کارونکې سپوږمۍ ستانکزی پر ټویټر پاڼه لیکلې دي چې دوی ورځې مخکې پرته له نارینه خپلوانو له یوې نوې افغان کورنۍ سره د کور لټولو لپاره ولاړم. بیا مې د خپل پلار د پخواني ملګري پلار روغتون ته یووړ، او پرته له نارینه خپلوانو مې 8 ساعته موټر وچلاوه چې بیرته خپلو کوچنیانو ته ځان ورسوم. زه له افغانانو سره په ګڼو کارو کې مرسته کوم، او یوې بوډۍ ښځې راته وویل چې زه د شپې له خوبه راپورته سم او تا ته دعاوې کوم. دې بیا لیکلی دی چې زه له خپله پلاره مننه کوم چې د یوې خپلواکې ښځې په توګه یې وروزلم چې اوس د نورو خلکو سره مرسته کوم. صافی صاحب، تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې مور او پلار څنګه کولای سي چې خپلو لونو ته دغه ورزده کړي چې دوی باید په خپلو پښو باندې په خپله ودرېږي او بل چا ته محتاج نه وي، او بیا خلک داسې فکر ونه کړي چې ښځې یا د عقلي لحاظه یا د شعوري لحاظه نیمګړې دي؟
دا چې ښځه د عقلي یا شعوري نگاهنه نیمګړې، شعوري بل خبره ده، عقلي نگاهنه 100% یعنی هغه مشکل نه نشته، دا خبرې غلطی دي. منتها شعور ولې چې څوک وخت چې یو ټولنه کې ژوند کوي، شعور د ټولنې د تاثیر لاندې اوسېږي، ته هغه شیان زده کوي چې تا ته ویل کېږي. باید اول خو ښځه باید خودکفا اوسېږي، قوي اوسېږي، پوهوسیږي، او هغه فرض چې اسلام ورته ویلی چې علم دی، په علم رڼا کې باید هغه بالکل ځان ورسوي د دنیا سره. علم یعنی فرض دی، کله چې فرض دی مور پلار وظیفه ده چې دغه فرض خپل ادا کړي، او خپل ماشومان چې لور اوسېږي که زوی اوسېږي باید دوی باندې تحصیل تعلیم وکړي. زه راځم یو بلې خبرې ته چې دا وایي چې ښځه دې دپاره چې محفوظه اوسېږي، هغې دپاره باید دا سفرونه کړي، یعنې پیغام یوازې ونه وځي. ته قانون جوړ کړته او قانون د تطبیق کړه. کله چې قانون موجود وسیږي، مثلا د تاوتریخوالي قانون کې یوه ماده وه چې که څوک ښځې ته یعنی په بده سترګې وګوري، بده سترګې یعنی بده خبر وکړي یا ورته یعنی یا اذیت کړي، دا باید هغه شي، قانون په اساس باندې باید درسره چلند شي، ازادي سلب شي، یا مثلا ورته اختار ورکول شي، یا جریمه شي، هر شي شي. یعنی ګوري که تاسو قانون وضع کوي، هیڅ نارینه جرات نه کوي چې یوازې ښځې ته په بد سترګه وګوري. یعنی ښځه محفوظه شوله، ته ښځه بل رقم محفوظه کړه، ته قانون په رڼا کې محفوظه کړه، ته ورته قانون جوړ کړه، ورته ووایه چې څوک اجازه نه لري چې ښځې ته په دفتر کې یا په سړک کې یا په ترانسپورتي وسایلو کې دی ته یا په بد سترګه وګوري یا ورته بد خبر وکړي، حتی ورته معلومدار ځان ورته لاس ونه وهي. یعنی هر رقم اذیت او آزار، څه چې فزیکي اوسي، څه چې روحي رواني اوسي، باید ته منع کړي. وخت چې دې منع کړي، خپل قانون د تدبیر کړه، که زه مسؤوله ده دې ته وانه مه لټوه. که ته قانون نه شي تدبیرکولی، ته حکومت نه، او که ته فقط د دې دپاره شي ته اوسا اوسېږي، د دې خاطر چې ستا هغه خلک چې ریښتیا د وحشت نه راغلي دي او هېڅ مدني ټولنه نه دلدلې، ته د هغې د بسین دپاره ته په خلکو باندې محدودیت وضع کړي، دا ستا ضعیفي ده. که حکومت اوسېږي، حکومت باید قانون جوړ کړي، قانون باید تطبیق کړي، او خلک د قانون په رڼا کې
هیڅ وخت جرأت نه کوي چې چاته آزار اذیت ورسیږي. ښځه به محفوظه اوسیږي، نو ښځه دغه رقم محفوظه کېږي. بل رقم چې ښځه محفوظه ده، ښځه باید قوي اوسیږي، ښځه باید ځان باندې اعتبار ولري، ښځه باید خپل په همدغه توانمندي باندې باید اعتبار ولري. کله چې خپله یو ښځه قوي اوسیږي، هیڅوک ورته بده سترګه باندې کتلی نه شي. د ښځه دونه مه محدودوه چې هغه حتی د نارینه او د ویرې نه مثلا قلب ودرېږي. دونه ته دا محدوده د ښځې ته قوت ورکړه چې هغه که د یو اجتماع کې ښځې نارینه هر څوک اوسیږي، هغه خپل ځان پیدا کړي، هغه خپل ژوند مخته یوسي او د هیچ چا نه ډار نه لري. نو دغه خبرې دي چې د کورنۍ نه شروع کړي. زه فکر کوم از موږ باید د ټولو کورنۍ نه، د افغاني ټولنې د کورنۍ نه، خصوصا د پلرو نه، د میندو نه، باید جدا تقاضا وکړو چې ښځې جنکۍ قوي کړي، خپل نارینه تربیه کړي، خپل زامنو ته ادب وښيي چې ښځه وخت چې بیرون اوسیږي هغه ستا دپاره نه ده چې ته پې خپل نفساني او شهواني غریزه لاسته راوړې. باید هر کورنۍ اول زامنو ته خپل ادب ورکړي، خپل زامن باید تربیه کړي چې څو هغه وشي کولی ښځو ته احترام کړي. وخت چې ما زوی بلې ښځې ته په بده سترګه نه ګوري، هغه بل سترګه هغه ښځه به همیشه محفوظه اوسیږي. باید کورنۍ خپل لورانې باید تقویه کړي، قوي کړي، قوت ورته ورکړي، تحصیل او تعلیم ورباندې وکړي، او خپل زامنو باندې باید هغه حقوقي هغه شرعي حقوق چې دي د ښځو هغه باید ورته د کور زده کړي.
ډېره مننه.
ته بیرون یوه ښځه ګوري، هغه د دې لپاره نه ده چې ستا دپاره راوتې ده چې ته ورته خپل بری سترګې ورته راوړې.
سلامت اوسې ګلالۍ صافۍ صاحب او سالم.